د پیغام ستاسو نظر.
نه بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. آیا د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته او کشته اغیزې به یې څه وي؟ په دې اړه په 15 دقیقې بحث کې چې قربانه فریده سیاله ده په څو شېبو کې خبرې کوو. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت وایي پاکستانی پولیسو د شنبه په شپه په کوټه او د بلوچستان ایالت په کچلاخ سیمه کې د افغان کډوالو په کورونو چاپی وهلي. یو شمیر کډوالي نیولي او افغانستان ته ستانه کړي دي. د وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د پاکستان د عمل غندلی او د اسلامي نړیوالو او ګاونډیتوب له اصولو سرغړونه بللې. د بیان له مخې په شړل شویو افغان کډوالو کې 15 ماشومان او 13 ښځې دي چې د کندهار د سپین بولدک د بندر له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو یو امنیتي چارواکی د کابل په هوایي ډګر کې د 14 اړوند راپورونه ردوي. لدې مخکې یو شمیر رسنیو کورنیو رسنیو راپور ورکړی و چې نن د کابل د هوایي ډګر پر سړک یوه 14 شوې ده. خو د کابل د امنیه قمندانې ویان خالد زادران له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کابل کې هیڅ یوه امنیتي پیښه نه ده شوې. پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا له ټل سیمې څخه پړچنار ته د مالونو دوړونکو موټرو پر کاروان د برید پر مهال یو امنیتي سرتیری وژل شوی او د پولیسو په ګډون 15 تنه نور ټپیان دي. د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل چې نن په خوراکي توکو او درملو بار د شاوخوا 130 موټرو کاروان چې امنیتي ځواکونو او پولیسو بدرګه کوو هغه مهال چې له چپرې سیمې څخه د پړچنار پر لور روانو په وچات او مندریو سیمه کې د وسلوالو تر برید لاندې راغی. د دې چارواکي په وینا په دې برید کې 15 موټر هم سوځول شوي دي. دا چارواکي زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه کې له هلیکوپټرو څخه هم کار واخیستل شو. چارواکي وایي اوس مهال د ټل او پاړچنار لاره د سوداګریزو موټرو پر مخ بند ده. د اروپایي هیوادونو مشتان نن د یوې بیړنۍ غونډې لپاره د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راټول شوي دي. سو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلانونو په اړه بحث وکړي. اروپایي مشران ویره لري چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د روانې جګړې د ختمولو په اړه په خبرو کې به دوی ته ونډه ورنه کړل شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د جرمني، برتانیا، ایټالیا، پولند، هالند، اسپانیا، ډنمارک او فرانسې مشران، د اروپایي ټولنې د شورا مشر انټونیو کوستا، د اروپایي کمیسیون مشره اورزولا فاندرلین او د ناتو عمومي منشي مارک روته د ولسمشر ټرمپ د طرحې په غبرګون کې پر یو ګډه ستراتیژۍ موافقه وکړي. او په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د انقرې په رسمي بلنه ترکیې ته سفر وکړي. د ترکیې د ولسمشرۍ ماڼۍ د عامه اړیکو د برخې مشر فخرالدین التون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان سبا لخپل اوکرایني سیال سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اوکراین او سیمه کې د ورستیو بدلونونو او پرمختګونو په اړه خبرې کوي. ترکیه ته د زلنسکي سبانی سفر داسې مهال پلان شوی دی چې په همدې ورځ به سعودي عربستان د امریکا او روسیې ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د خبرو کوربه وي.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشي د 15 دقیقې باسته موز فریده سیال د تیروشان د تخنیکی چارو بسم بلخ تر کلی کوم. د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو پاړه د ګڼ راپورونو تر خپرېدو وروسته طالبانو ویلي دي چې د دوی په رهبرۍ کې هیڅ ډول اختلاف نشته. د طالبانو د حکومت ویاند تېره اونۍ په یو ټویټر سپیس کې چې خپور شوی و د ویل چې د دوی حکومت له پایله د داخلي جګړو اختلافونو د مخنیوي لپاره کارونه او داسې پلانونه جوړ کړي دي چې هیڅ ډول د دوی ترمنځ شخړې بحث نه شي او دغه پټو کو باندې کڅام د امارات اسلامي د چارواکو ترمنځ په ځینو مسایدو کې اختلاف شته، خو دا دومره ډیر نه ده چې دغه ترمنځ درس یا دغه کم یواله چې ترمنځ شتون لري د له منځه یوسي. مجاهد د څرګندونې داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو اند رهبرۍ په کچه د اختلافونو راپورونه خپاره شول. زیاتره دغه اختلافونه د نجونو پر زده کړو او پر ښځو د وروستیو بندیزونو له کبله چې طالبانو وضع کړي دي راپورته کیږي. نن په خبرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې د طالبانو ترمنځ دغه اختلافات راپورته شوي دي، څومره به پرسیږي، اغیز به یې د افغانستان پر راتلونکي باندې څوي، او آیا دغه اختلافونه دومره لوی دي چې بالاخره په افغانستان کې د دوی ترمنځ خپل منځي جګړې ته لمن هواره کړي او کنه. په پروګرام کې را سره مېلمانه شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو اساق قطمر او همدارنګه اختر محمد راسختي. راسخ صاحب تاسو ستړي مشه اتمر صاحب تاسو بخیر راغلی پروګرام ته. اتمر صاحب کله تاسو سره پیل وکړم، په دې وروستیو کې د راپورونو ورکول کېږي چې که څه هم ستانګزیل پخانه لکه نش طالبان واک ته رسیدلي دي او د نجونو پر زده کړو باندې بندیزونه وضع کړي، ډېر کله نیوکې کوي او وایي چې دغه کړنه د طالبانو خنه ده، دوی باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي او همیشه وایي چې علم پر ښځو نر فرض ده. لغې نه وروسته د طالبانو یو بل وزیر راپورته کې هغه مورته خبره کوي او د حقانی او د کندهار د ډلې ترمنځ هم د اختلافونو خبره کوي. دغه اختلافونه څومره واقعي دي او کنه یوازې په رسنیو کې زور اخیستی؟
من نه فریدا جان خور تاسو ته سلام، جناب راسخ صاحب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکیله. سره د دې نه چې طالبان همیشه دا خبره کوي چې اختلاف جدی په رهبری کې موجود نه دی، لیکن د مغه پایل نه دغه اختلافات نخې نخوانی لیدل کېږي. اول کله چې دوی واکمن شول په کابل باندې، کستاس په یادی د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت رئیس حمید فیض کابل ته راغی، او دا هغه سې وخت کابل ته راغی چې تر هغه وخت پورې حتی د طالبانو دغه کابینه اعلان شوی نه و. نو بیا ویل کېدل داسې چې دا په اثر د هغه اختلافاتو چې طالبان په منځ کې رامنځته شوی و، البته د قدرت د تقسیم په برخه کې، نو فیض حمید کابل ته راغی او د دوی ترمنځ دغه جوړ جاړی وشو چې د همغه وخت نه تر دې اوسه پورې په کابینه کې تغییرات نشته دي او کابینه د سرپرست په شکل پات شوی. البته دا په دې معنا دی چې په مخه وخت کې مختلفات موجود و، اوس هم دغه اختلافات لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه د بعضې طالب مشرانو په خبرو کې څرګندېږي. مثلا د نجونو د تعلیم په برخه کې، همدغسې د ښځو د کار په برخه کې، او همدغسې د قدرت د تقسیم په برخه کې، د مالي منابعو د تقسیم په برخه کې، او ورو ورو داسې لیدل کېږي چې دغه اختلافات ورځ تر بلې ډېریږي. ځکه چې که تاسو متوجه اوسئ، قندهار نه حتی د یو قمندان امنی تبدیلي باید خپله شیخ هیبت الله ورکي، یعنې دغه د کورنیو چارو د وزارت د صلاحیت نه دوی خپل اخیستی. په دې معنا دی چې ورو ورو قندهار مرکز د قدرت ګرځي او دغه نورو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې دوی
په بخښنې سره مخکې هم د پاکستان موضوع ته اشاره وکړه. دا په دې معنا ده چې پاکستان له اول نه دغه اختلافونه چې طالبان ترمنځ وه په دې کې دوی لاس درلوده، یا د هوارۍ لپاره یا د رامنځته کولو لپاره، یو ډول نه یو ډول دوی دخیل دي. او ولې کندهار دومره ځواکمن شوی ده؟
خبره دا ده چې هر ډلې سره مختلف استخبارات کار کوي. که تاسو قندهار رهبری وګورئ، دوی نږدېوالی د ایرانیانو سره ډېر دی، د هغوی نه مرستې دوی ترلاسه کوي، مشورې دوی ترلاسه کوي. په دې درې کلونو کې دغه په وضاحت سره لیدل کېږي. هغه طالب مشران چې د دوی سوابق او رابطه د ایران سره ډیر دی، اغوی سره دوی مناسبات هم ډیر دی. او تاسو پرون خبر یاستی چې کله دی ایران مشران دی پخوانی دولت مشران سره په ترکیه کې وکتل، د هغوی یو سپارښتنه دا و چې تاسو پاکستانیانو سره ملګری. په دې معنا دی چې د سیمې استخبارات کې د پاکستان ایسای دی، که د ایران سپای پاسداران دی، که روسیه دی، که چین دی. دوی خپلې ډلې په شاته په ای هر یو دننه په افغانستان کې، هر یو دغه استخباراتي ډلې د مختلفو ډلو نه دوی استفاده کوي د خپل د ستراتیژیګانو لپاره.
مننه، مننه اتمر صاحب تاسو سره ګرځم. راسته خطب تاسو ستړي مشوې پروګرام ته بخیر راغلي. که تاسو راته وایاست لکه څنګه چې اتمر صاحب وویل، د سیمې هیوادونه هر یو هڅه کوي طالبان په شاور ډبه یو د دوی ترمنځ دغه اختلافونه هم کېدای شي د همدینې سرچینه اخیستې وي. اوس د چې دواړه زموږ ګاونډیان دواړه طرف نه هڅه کوي یو ډول یو ډول طالبانو سره اړیکې ولري، ایا ستاسو په باور باندې چې ټرمپ واک ته رسېدلی دی افغانستان بیا داسې د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د واک د جګړې په میدان بدل شي؟
د سوال پاک لویل سم ګوري، افغانستان جغرافیا نن نه بلکه نیمه پیړۍ ده چې د مستقیم د غربي او د شرقي او د منطقي د استخباراتو په جګړیز او استخباراتي میدان باندې مبادله شوې ده. او دغه ډلې ټپلې چې قدرت ورسېدل او راغلل او په افغانستان ولس باندې حاکمیت وکړي، دا اکثرا دوی د استخباراتي کړو له ادرسه راغلي ټپل شوي قدرت ته رسېدلي دي. چې طالبان هم د امغو ډلو له یوه شاخه ده چې دوی د خپل د 1350 کال د سردار محمد داوود خان د نظام د ړنګولو نه چې د جهاد فتوا صادره شوه، او تر دغه نه دغه د جهاد او د ازادۍ چیغې او نارې او بیرقونه رنگارنګ پورته کیږي او نارې تکبیر الله اکبر پکې لیکل کیږي. دا ځیل سم چې فقط او فقط د دغه ګروپانو او د دغه ډلو ټپلو فقط فکری مکتب مبارزات یو شان دی. د دوی وژنه، د دوی تباهي، د دوی عقبګردي سیستم کې فرق دی. هر هغه څوک چې په دغه جغرافیه د افغانستان کې ډیر وژنه وکړي، ډیر علاله وکړي، ډیر تباهي راولي، هغه زر قدرت ترسيږي. چې څنګه چې تاسو ولیدل طالبان دوه ځلې قدرت ته ورسېدل، مجاهدین دوه ځلې قدرت ته ورسېدل، او بیا هم د مجاهدینو لپاره بیا هم لاپیګري روانه ده. د داعش ډلو ټپله دغه ټوله لاپیګري چې په دغه سیمه کې روانه کړې ده، دا زمونږ دغه اول خو په دغه نږدې گاون کې مو چې پاکستان استخبارات جوړ کړی دی، دا دوی وو چې شورای پېښور د طالبانو جوړ کړی و او په کویټه کې شورای کویټه جوړ کړی و. د هماغې ورځ نه چې دوی دغه د دوه شوراګانې جوړې کړې وې، ویلای سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود و. د کومې د شورای د پېښور هغه د حقانی د چترلاندې د رهبرۍ تر چترلاندې و، او د کویټې شورا د هغه زمان د ملا محمد عمر وایم یا وایم د همدغه ملا منصور او وروسته د همدې ملا هیبت الله په رهبرۍ تر چترلاندې فعالیت کوو. نو بنا د ملا هیبت الله نږدېوالی د ایران د استخباراتو سره، او د څنګه چې اتمر صاحب دا تشریح کړله، زه هم ویلی سم د دوی ترمنځ اختلافات موجود ده. طالبان اصلا د دولتدارۍ د
راسخ صاحب په بخښن سره، یعنی دغه اختلافات چې ظاهرا د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم پر موضوع راپورته کیږي، او ستانکزی کله کله څرګندونه کوي، بیا په دې وروستیو کې یو بل وزیر څرګندونه وکړي د خیرالله په نوم باندې، دا یوازې الفاظ دي چې کارول کیږي، د ښځو کلمه او د نجونو د تعلیم کلمه، اصل کې اختلاف په واک باندې ده، په قدرت باندې ده.
دقیقا ګوري، اصلا اختلاف په قدرت او په چوکۍ ده، خو دوی د بهانو دي د دغه اختلاف د ابراز نظر لپاره بهانې لټوي. اکله زویلای سم ګوري، د حکمتیار شروع کوي تر رباني تر همدغه ملا هیبت الله پورې، د دوی فکری مکتب هماغه اخوانیزم دی. د اخوانیزم په مکتب کې فرق نشته، ښځه حق نه لري، ښځه د کار د تحصیل اصلا حق نه لري، مګر دا چې بڼې ته یې تغیر ورکوي، هغه درجه د سورته وایي، د دغه کچه لوړه او ټیټه ده، چې هغه ډېر افراطي برخورد کوي او یو بل لګره نرمه برخورد کوي. کله د دوی مفکورې مکتب یو شی دی، خو زه وایم که چیرې د دوی په وایي اختلافات موجود نه دی، د قدرت تقسیم صحیح ترنس باندې تقسیم شوی ده. نو ولې دا وزیران دونه اختلاف نظر لري چې ولې وزیران اته ژاړي؟ تاسو ولیدئ چې یو وزیر د دوی په صلاحیت هغه وزیران په ژړا دی د ولس په مخ کې ژاړي، یعنې دا معنا ورکوي چې موږ اصلا په دغه دولت کې په نامه راغلي یاستو او صلاحیت هېڅ ده، صلاحیت نه لرو، صلاحیت ټول د ایبت الله سره دی. نو زه ویلی سم دغه لوبه چې جوړه شوې ده د افغانستان د پرمختګ، د ولسونو د سیالولو او د ولس د امن او د سعادت دپاره نه ده جوړه شوې. دا لوبه زموږ د بدبختۍ، زموږ د عقبګردۍ، زموږ د تباهۍ او زموږ د ولس د فرار او د دغه جغرافیا نه د لرې کېدل او په نوره نړۍ کې د مهاجرت په ژوند باندې لاس او ګریوان کېدلو دپاره شروع شوې ده.
راسخ صاحب، د څنګه چې تاسو وویل چې دا د پردیو هیوادونو اجنډا ده چې د طالبانو په واسطه باندې په افغانستان کې پلی کېږي، که د زده کړو نه ورتېر شو خپل همدغه طالبانو ته تم شو، دوی خو اوس په افغانستان واکمن دي او پوهېږي چې افغانانو کلونه کلونه جګړې ګاللې، جګړې ځپلې دي. دوی ولې اوس نشي کولی خپلواکه شي؟ ځکه چې اوس خو واکمنان دي ورسېدل واک ته، د دې امکان نشته ده چې اوس کم چا چې پخوا امر ورکوو د هغې نه ځان بیل کړي، افغانانو ته هغه واقعي خدمت چې دوی ورنه تمه لري وکړي؟
ګوري، په هېڅ صورت سره غلام د خپل بادار نه ځان نشي بیلولی. باداران دا خصلت لري چې د خپل د هر غلام دپاره بل غلام روزلی وي، که چېرې هغه سرکشي کوي په بل غلام یې وهي. دا داعش چې جوړ کړی دی همدغه دپاره جوړ کړی، که چېرې طالب ترې سرکشي کوي په داعش یې وهي. د داعش ترمنځ چې دغه ډله یې جوړه کړې، دوه ساخې جوړې کړي دي، چام دی د پېښور شورا او هم د کویټې شورا، د هغې ورځ یو د بل په وړاندې استعمالوي. تاسو ولیدئ چې یو اسلامي نه یا یو جمعیت اسلامي نه افغانه جوړه کړله، هر یو ته رهبري ودای دغه لپاره وکړه چې کابل څنګه ړنګ کړي، څنګه خپل پلان په دوی باندې تطبیق کړي. کله یو نه غوښته چې کابل ړنګ کړي، مګر دا افغانه ورته جوړه کړې وه، یو نه غواړي بل ړنګ کړي. نو بنان د خپل د هدف د رسېدو لپاره اوس هم دغه 22 ډلې ټپلې چې د سیمې د ناامنې لپاره، د سیمې د تشویش لپاره پاکستان جوړه کړې ده. د دغه لوبې په درشل کې به هغه لوبه هم شروع ده چې داعش دی، او داعش خراسان دی، او تاجکستان دپاره، ازبکستان دپاره، ترکمنستان دپاره، د چین دپاره، د دغه منطقې د ناامنۍ دپاره. دوی د همدغه ادرس نه د میلیارډو ډالر خاونه شوي دي، او د پاکستان ټوله شتمني په همدغه تروریستي ډلو ټپلو باندې ولاړه ده.
مننه کور ودان راسخ صاحب. اتمر صاحب، لکه څنګه چې راسخ صاحب وویلي، دا په دې باورمند دی چې ګاونډي هیوادونه د تیر په څیر باندې بیا غواړي په افغانستان کې طالبان وکاروي او خپل موخو ته ورسیږي. په دې منځ کې که افغان ولس ته وګورو، نه یوازې په اقتصادي لحاظ باندې دوی ډېر بې وزله شوي دي، د طالبانو په راتګ سره د افغانستان اقتصاد نورم مخ په ځوړن شو او په زرهاو افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له وطنه وځي. ولې دا توان افغان ولس ورکوي؟ او د افغان ولس فکر، ذهن څومره په دغه مسله خلاص ده چې که په افغانستان هر څوک واکمن کیږي، دا سمه ده چې خلک به یا حکومتونه باید تعامل وکړي، اړیکې ولري، خو دغه د پردې تر شا مسایلونه ساسې پان باندې څومره ما افکار پودي یا ګادي په دې مسایلو پوهیږي؟
ګوري، افغانان تقریبا دا څلوېښت کاله د تحولاتو سره بلد دي. یعنی زما دفتر دی چې دوی سیاسي فکر د نور هر اجتماعي او اقتصادي فکر نه پورته دی. یعنی افغانان په دې پوه دي چې څه روان دي. دلته یو خو د سیمې د استخبارات رقابتونه دي، نړیوال رقابتونه دي، بل د افغانستان منابع دی چې هر یو غواړي چې دغه منابعو ته لاسرسی پیدا کړي. بل د افغانستان هغه جیوپولیټیکي موقعیت دی. افغانستان هیڅکله به زه داسې فکر کوم چې د دغو زبرځواکونو نه ځان خلاص نه کړی شي. هغه وخت چې افغانستان د دغو قدرتونو نه ځان خلاص کړی و، په هغه وخت کې افغانستان ډېر باثباته و، او داسې حکومتونه په افغانستان کې وو چې هغوی ډېر فکر د خپل د افغانستان د پاره یعنی ملی ګرایانو په ولس باندې دوی ډیر باور کاوه. د ولس د ښه ژوند د راتلو د پاره دوی هڅې کولې. که تاسې مثلا د او پنځوسم کال مخکې دغه حکومتونه وګورئ، نظامونه وګورئ، دوی برنامې درلودلې پنځه کلان، اووه کلان، لس کلان، شل کلان، حتی د دې دپاره چې څنګه دوی وشي کولی چې افغانستان خود کفا کړي. زما خپله یادیږي د داود خان په وخت کې افغانستان یعنی د غنمو له درک خود کفا و. هیڅ مشکل یو من غنمم دې د خارج نه نه راواردو. د افغانستان بودیجه، دولتي بودیجه خود کفا و. صرف دوی انکشافي بودیجه ته د نړیوالو مرسته منتظر او د هغوی نه مرسته غوښتله. موږ دوی ټول په خپل امکاناتو باندې چلیدل. په همغه وخت کې مونږ تقریبا ډیری داسې وګورو، په هغه وخت کې د افغانستان ارتباطات پاکستان سره ډیر خراب و، بیخي دا لارې بندې وې. لیکن افغانستان کې نه دغسې قحطي و، نه دغسې د مواد کم بود، و نه کوم شي باندې داسې خلک هغه کېده چې هغو ته ضرورت ولري. نو په هر صورت دا که هر نظام په افغانستان کې چې هغه د نورو د استخباراتو لاسوهنې ته اجازه ورکړي، بیا دوی د ولس سره یعنی ښه روابط نشي ساتلی. او که نظام برنامه ولري د خلکو دپاره، اوس مثلا په اوس وخت کې وزګارتیا دا یو بحران دی په افغانستان کې. په اوس وخت کې اقتصادي مشکلات دا اوس یو بحران دی د افغانستان دپاره. په اوس وخت کې کله چې تاسې د جنوبیانو د تعلیم دروازې بندوئ، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې کله چې ښځه کار نشي کولی، دا یو بحران دی. په اوس وخت کې چې تاسې لس میلیونه مهاجر لرئ، دا په افغانستان کې یو بحران دی. دا ټول خبرې چې که تاسې وګورئ، یعنی دا د دولتونو مسؤلیت دی چې د دغو مشکلاتو دپاره دوی برنامه ریزي وکړي. دوی په حقیقت کې کله چې واکمن شول، داسې فکر کوي چې دغه ټول څلوېښت میلیونه افغانستان افغانان د دوی دښمنانو او دوی فاتحانه راغلي دي افغانستان ته، او دغه څلوېښت میلیونه د دوی بردګان دي چې هر رقم دوی سره برخورد کوي. یو تعلیم یافته ځوان، یو تعلیم یافته جلۍ په دې نظام کې ځان نه کوري. زموږ شل میلیونه نفوس د افغانستان ښځې تشکیل دی. تاسې پام وکړئ چې دغه نیم قشر د دې ټولنې چې تاسې د دې نه ایسته کوي، نور ځوان تحصیل یافته مسلکي زلمیان هم دې نه ایسته کوي. نو طبیعي دی چې دا نظام په خپل منځ کې مشکلات لري، ځکه چې یو تعداد دغه درکولی شي. په دې باندې پوهېږي په طالبانو کې چې دغه وضعیت د منلو نه دی، دغه وضعیت باید تغییر کړي. نو پر دغه بنسټ باندې مونږ ویلی شو چې دغه اختلافات هم راستربولې ډېرېږي. کله چې تاسې شاهدان یاستئ چې مثلا ښاغلی ستانکزی انتقاد وکړ، ملا برادر انتقاد کوي، ملا یعقوب انتقاد کوي، ښاغلی حقانی انتقاد کوي، دغه حالت نه دوی ته د منلو دی او نه پایداره دوامدار کیدی شي او نه ولس ته د منلو دی. مونږ خو افغانستان د نړیوال سره تعهدات لري، افغانستان د نړیوال سره رابطې لري، افغانستان د نړیوال سره تجارت او راشه درشه لري. افغانستان د نړۍ یو هیواد دی چې باید په هغه تعهداتو باندې دوی متحد پاتې شي. که داسې نه وي، یا نړۍ هم مونږ ته انتظار نه شي ایستلی یو کال، دوه کال، درې کاله، تر اخره پورې دغه فرصتونه مونږ د لاسه ورکوو.
په دې وضعیت کې اوس څه کول پکار دی اتمر صاحب، ستاسې په باور باندې؟ او څومره باورمند یاستئ چې دغه پړسوب به ډېرېږي، د اختلاف به ډېرېږي؟
زه داسې فکر کوم چې د ایډیالوژي له نظره تر څو پورې چې اول طالبان خپل منځ کې او متحد النظر نشي، بیا خلق سره متفق النظر نشي، دا امکان نه لري. اوس چې ګورم یو چې دا د طالبانو د دې پلویان دي چې ښځې او مکتب لیدونه، دا باید خلاص شي. موږ باید نړیوالو سره خپل رابطه عادیو کو، هغه تعهدات چې مونږ د حق ورکړې په هغه باندې عمل کو. یو چې دا بیا هغه ډېر سخت دریځ دي چې مثلا د ښځو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، حتی په تېر قندار دغه مجلس کې د رسنیو د لارې نه ما واورېدل چې خپله ملاحبات الله د دې پلوي ده چې دا ټول مؤسسات، خارجي مؤسسات، دا وتړی دا د افغانستان ځینې وباسي. نو که دغسې مونږ په دې فکر وشو، دا زموږ مشکلات ورځ تر بلې زیاتوي، او مونږ یعنی د نړیوالې ټولنې نه ترکیب زموږ استاسیو کوری تقریبا 9 میلیارد ډالر کنگل. که دغه حالت زمونږ په همدغه شکل دوام وکړي، دغه پیسو ته مونږ لاسرسی نشو پیدا کولی، او دغه پول د هغه نتیجه دی چې کوم غلط تصمیمونه د غلط رهبری د خوانه د افغانستان په مورد کې نیول کېږي.
مننه کوروالان. راسخ صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایاست د دغې پړسوب څومره امکان شته؟ که چیرې اختلافونه ډېر شي ساسې پان باندې، بیا په افغانستان کې کورنۍ جګړه پېښېدلی شي؟
سل په سلو کې ګوري، هر اختلاف چې وخت د حل لار نه مومي، هر اختلاف چې بحران زیږوي، هغه حتمي ولس د هغه په وړاندې درېږي. نن وي سبایي او زه ویله سم، ولس هم دا اوس دته آماده شوی دی چې د طالب په وړاندې ودرېږي، خو امکانات نه لري او شرایط ورته نه مهیا کیږي. مګر زه ویلای سم د پاکستان د استخباراتو کړنه چې ګورم او نورې استخباراتي کړۍ چې ګورم، دلته د نوي جګړو دپاره نوي طرحې او نوي پلانونه په کار اچولی دی، او دوی غواړي یو ځل بیا افغانستان داخلي جګړو ته ورداخل کړي، او د طالب تر چتر لاندې د ملا او د پانتون یا د یو معاصل ترمنځ یو بله دښمني هم رامنځته شي. اوس دا یو فکر پر سوی دی چې په افغانانو کې چې ملا د تعلیم او د تربیې او د لوړو تحصیلاتو دښمن دی، وخت چې یعنی تحصیلات مباسو او تنها او تنها مدرسه مخته شو د مدرسې او د مکتب ترمنځ، دا دښمني ته دوی لا نورم پراخوي را دښمني، او د همدغه دښمنۍ نه ولس ځوانان د خپل د بقا دپاره، د خپل د سباوون دپاره، د خپل د امیدونو دپاره مبارزې ته دنګي. دا چې د هر چا ټوپک و، خو دا د دوی فرمانونه او د همدغه طالبانو کړنه ده چې دغه ځوانان د مرګ سره مواجه کوي، او دغه ځوانان به دې ته آماده کوي چې د داعش په لامله کې ولویږي، د نورو تروسي ډلو ټپلو په لامله کې ولویږي، او هغوی عسکرګري وکړي، او دغه وضعیت ته یا په مثبت یا په منفي بڼه باندې تغییر ورکړي. خو زه ویله السم، ای کاش کې خپل طالبان دغه ته ژمن شي چې نور په افغانستان کې د پردو د اهدافو دپاره د جګړو دپاره لاپیګري ونه کړي، د خپل د افغانستان د جوړولو دپاره او د افغانانو د بچیا کولو دپاره او د یو ښه د ترقي او د پرمختګ د کاروان د جوړولو دپاره ښایسته پلانونه ولري، او هغه طرحې وړاندې کړي تر څو دنیا د سربي سره راکړه ورکړه، او افغانستان د سیاسي انزوانه ووځي، او افغانان د سباوون دپاره یو امید پیدا کړي چې نور د مهاجرت ژوند نه د خپل د وطن په باسازۍ کې کار واخلي، او افغانستان د سیالانو سره سیالۍ ته ودانګي. زه فکر کوم طالبان اصلا د دولتدارۍ لپاره جوړ شوي نول او نه دي، څنګه چې مجاهدین جوړ شوي نول او نه دي. او زمونږ یوه لویه اشتباه دا وه چې دا خلک ورور د دین پتنګان دي، دا کراتي دلته سوله راځي، دلته امن راځي، دلته دا راځي، دلته پرمختګ راځي. په تاسف سره چې موږ په هماغه وخت کې چې کله مشي مصالحه ملي د دوی ته اعلان شوه، هماغه وخت هم لویه اشتباه موندغه وه چې دوی موږ تحلیل کړی نه وه چې دوی د دولتدارۍ دپاره نه دي جوړ شوي، دوی د پاکستان د پلانونو، استخباراتي پلانونو د تطبیق دپاره. دغه طالبان هم چې دغسې یو څیره لري، ولې طالبان متوجه شي چې زیږنده د مجاهدینو نه ده، نو بلال مکتبي یا د مکتب یا د تعلیم یا د سیاسي مفکوره د دوی یوه ده، خو د دوی هغه د وژنې درجه او د تباهۍ درجه فرق کوي. یو ډېر زیات په سرعت سره علالول کوي، دا بله لږ زره کمه علالول کوي، کنه دغه دواړه د اخوانیزم تر چتر لاندې د ترقیو د پرمختګ
لار په دوی کې نشته او دوی فقط او فقط جامع د اسلام په حتارت کې نشي او خپل استفاده او خپل
کوروادان راست سب چه وقت پایت ورسی در لطاسو هری او دا سیاسی چارو شنونو که اختر محمد راسیخ و هم درنگای ساقت مر سب چه نلی مننه چه پروگرام تمو وقت پری خود راغلی را سرگرون مو کرو او ردون که لطاسی مننه چه تر دادم ما از معملتی او کرو تر بل پروگرام خی چاری خواخت
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/ازادۍ رادیو